از دی را دنبال کنید.
احمد شبریم دا زدی را دو داتو بجود خبرونی داوری دون که هر کلی کن. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې نظر دی چې د دوی حکومت په غیر مستقیم ډول په رسمیت پیژندل شوی. د سیاسي چارو د کتونکو کمال ناصر اصولي نظر مې هم اخیسته.
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپله یو جنجال و.
دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبر ورکوي چې تر دې وروسته به په کابل کې ډیپلوماتیکې چارې قطر مخته وړي.
قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړې څانګه پرانیزي څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرانس له پریکړو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د خلکو د ایستلو د چارو د ګڼېدې توپ خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د تاجکستان د ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریالانو سره دې چارواکي چلند سم کړي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر له 10 څخه ټول هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستان د وټلو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغه ته چې وایي وټلو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالاتوی تروسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې خطر کې دی شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د شرې د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خبراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. میرمن هاریس په خپلو پرونیو سرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له 1,000,000 زیات ماشومان شي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې 3 تنه عاملان نیولی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. ښاغلی مجاهد نه دي ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم نه دي ورکړې. د سپینغر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جماعت په محراب کې ایښودل شوی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده. د کرکټ نړیوال شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په 20 نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو وویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنه کړي. د فرانس پریس ارنټ راپور له مخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف ال ارډیس پرون په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته یې کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نښې نشانې هم نه دي لیدلې. ښاغلی ال ایر دیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیواله شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې وه الایر دیس بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه معلوم شي. د کرکټ د نړیوال شورا رئیس همداراز وویل دا شورا به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د کرکټ د وضعیت په اړه یو راپور ترلاسه کړي او د هغه په اساس به غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په یوه لیک کې چې د اکتوبر په 9 د تاجکستان ولسمشر ته استولی لیکلی دي چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې له خبریالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلند او ګواښونو او همداراز د هغو خنډونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د ازادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړي دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم وروسته له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هېواد کې د ازادي راډیو خبریالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه، نو د کانګرس دوه غړیو له تاجک چارواکو په ورته لیک کې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ خبر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه ښودلې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو جان اویویس لی درګیان او فلورنس پارلی د خبرداري پرون په پاریس کې لخپل روسی سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لی درګیان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکران په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت له کبله اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې ښاغلی لی درګیان او میرمن پارلی خپل روسی سیالانو ته د اوکران په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو دښمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وښوده او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه خبرداري ورکړ. انتونی بلنکن وویل چې د ماسکو لخوا هر یرغلي اقدام به یو جدي تیروتنه وي. د اوکراین لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګل شول چې روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین څخه ونیوه او د خپلې خاورې برخه یې کړه. دا خبرونه او ستیر اډو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ییز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ وویل نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونو د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان للارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 24 پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21 د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره واره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا معلوم اتنا واگا لبندر میں وہاں استفادہ کیا ان جو ذرا ٹھنا قدم ہندوستان افغانستان سرحدی مرست وعدہ کرے گا دا خبر اس طرح پاکستان کی واگا بندر کی اجازہ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته لدی چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو سرګندونو مخکې هم ویلي وو چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې برخه کې مې د سیاسي چارو د کتونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتلې.
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپل یو جنجال و. جنجال دا چې د دوی د تړونو وروسته کم پټړون کې کم مسائل چې دوی د امریکایانو سره منلي وو، ځینې موارد نقص شوی دي او د افغانستان په خوانی نظام په خوانی ولسمشر هیواد په داسې یو حالت کې پریخو ده چې دغه مشروعیت د ولس لخوا او د نړیوالو لخوا لږ مشکله دی چې حداقل و طالبانو ته په اساسي ډول په اوس وخت کې په دغه حالت کې له نړیوالو وپیژني. بنان دغه جنجال یو اوږده بحث ته ضرورت لري چې نړیوال غواړي د نړیوالو غوښتنې اول ټول شموله وي. او اوس ځینې هیوادونو نظر اورم چې دوی اوس دا وړاندیزونه کوي چې ټول شموله صحیح ده چې تاسو مثلا د ځینو اقوامو یو نیم نماینده راوستئ ده په دولت کې مزاور کړی ده، اما اوس درنه غواړو چې دا مسله په اصطلاح احزاب ته ځای ورکړي او د احزاب آزادۍ ته ځای ورکړي. دیموکراسي ته په یو نوع د ستاسو د طالبانو د قانون د چتر لاندې ځای ورکړي تر څو خلک ولس ځانونه آرامه احساس کړي او ولس وو په دې فکر کې سي چې دلته په افغانستان کې کوم ژوند کوو، دلته به یو مسولیت پذیره ځوابګوی دولت وي، زموږ د حقوقو څخه به دفاع کوي، حداقل سر به مو خوندي وي. دغه هغه څه دي چې تر اوسه پورې اروپایي ټولنه او امریکا په راس کې د شک په سترګه ګوري ورته.
کمال ناصر وصولي، د طالبان حکومت څنګه ممکنه ده چې په رسمیت وپیژندل شي؟ د سیاسي علومو د استاد ودیر ساپی نظر مې اخیسته.
که د نړیوال حقوق د نقطه نظر مسلې د رسمیت پیژندلو ته نظر واچو، یو د دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري مطلق، داخل کې امنیت تامینول شي او خارجي حمله په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کول شي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېمه دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته سلای وشي په امنیت کې او په آرامي کې، او کوم وسواس او تشویش ونه لري او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي یا حق لري په نړیوالو چې هغه په رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید پزای کی او ویمنی او په دې باور کې د لزر کم راضی
له شغل وزیر صافی څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته به ووري چې قطر له امریکا سره موافقه کړې ده چې یو لړ ډیپلوماټیک چارې به په افغانستان کې مختوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې ووري یا ولولي.
قطر منلی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتون کې په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازي توپ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ل خپل قطری سیال سره د دې موافقه د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتون کوي او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیسي څو د امریکایانو د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلګری خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتون کوي. لدې موافقه اټکل کیدای شي چې ښایي متحده ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکو کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقه د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطری سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه او د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتون کې یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د تیر اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته یې د قطر په پلازمینه دوحا کې د دې سفارت څو برخې فعالې کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماتیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړي دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همدارس پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحده ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل لدې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحده ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې عاملان نیولې دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. ښاغلی مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات یې هم په دې برخه کې نه دي ورکړي، خو د یادول وړ ده چې د پوسپینغر ولسوالۍ کې او له لویې سره په ننګرهار کې داعش خراسان څنګه فعاله ده او داعش خراسان څنګه تر اوسه پورې د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسؤلیت رسمن نه دی منلی. خو د طالبانو د رژیم له واکمنۍ وروسته چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ځینې چاودنې شوي دي، داعش تر ډیره وروسته مسؤلیت منلی دی. یوه ورځ وروسته، حتی په ځینو مواردو کې یوه نیمه ورځ وروسته، داعش اعلان کړی دی چې دا کار دوی کړی دی. نړیوالو چاپي خپرونو د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسله په مقالو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنی او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدیز ورځ پاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په ترې سیمه کې جامع جماعت د یوې بمي چاودنی هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یوه لویه بېلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نې کم لاس نیسی خود دې ډلې په هر برید کې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسولیت که څه هم د جمعې ورځې تر پایه چا ونه مانه، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره له دې چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکري اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنیدو سره داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولی. په مقاله کې راغلي دا په 15 اونیو کې په جماعتونو باندې درېیمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعهګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینډ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبره آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسېدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوری وښیي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اته بجې او 22 دقیقې دي. تر اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. پرون په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی تلین وو. په دې ارتباط هم په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. خو یوه نړیواله مسله راخلو. د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال په اړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودوخې د راټیټېدو لپاره پر یوه پلان خبرې وکړې. دا کانفرنس د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی وو. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال شاهین بنیري پوراپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلې کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بې کورې ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 نیټه کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو لکبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه:
This is the challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ له ځنډه کار اخلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته ځواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو. نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس پړومبه ونه کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه وشوه چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجنو گیسونو اخراج 15% راکموي او د ځنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د ژمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ، بیدارۍ ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې ای پی ایس مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زری ځمکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملی کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل
ډیفارېسټریشن چې په کوم لیول باندې شوی دی هغه اوس ډېر وخت غواړي چې ریهبیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو تنظیم راشي چې هغه په خاص موضوع باندې کار وکړل، اوس هر سړی ځي یو خدای چې اکسسبیلیټي بوته زیاته شوه. موږ وایو ویل چې ډېر وګړو ته سړک وښوته او د بل طرف ته د بین جبې ته سړک وښوته، نو د هغې یو پازیټیو آسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي. خو نیگیټیو دا دی چې په دغې ماحول باندې د دغې وایلډ لایف باندې ډېر زیات ایڈورس افیکٹ کی انلیس اینڈ انٹل کی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ دمرا اتھارٹی ہوتا ملاو شی کیا رہا دختر شروع رہا کنٹرول کی.
د یادونه وړ ده چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه ده اخیستې، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو له لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفا ایم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار امریکنی ولیرا ما ورازادی راډیو صدا پیغام ثبتوم چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو څخه دا هیله ده چې موږ ته دغه ښوونځي اجازه راکړ چې موږ ښوونځي پرانیست. نو ښه خبرونه ښه اورېدونکو کې او ښه حکومت کې داسې حکومت ونه کې چې هم ښځې ځوروي هم نارینه ځوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه زه اسدالله استاد سره په اړیکه کې یم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته او خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بله خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هېڅ په سترګو نه لیدل کېږي. چیرې ولاړ شو، چیرې واړه وو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسني حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نه سو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما غږ دې لوړو مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار یې هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچه اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي. تکه تکه دي، ټکور ټکور دي، در بدر دي. هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. اوسني طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپلې ګزاره په یو طریقه لاسته راوړي. نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ غږ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ غږ واوري او دغه منطقې ته ورته پاملرنه وکړو. السلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ لډګره د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د متحد عربی اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیل شي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلو به کې انګلستان ته ماتې ورکړه. استرالیا بیا په سیمی فاینل کې پاکستان آوټ کړ. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې دا لومړی ځل دی چې استرالیا او نیوزیلند پایلو به ته لاره کوي. د دې جام تر پیل مخکې وړاندوینې داوي چې دا لوبې به هند وګټي، ځکه چې دا لوبې د هند په کوربه توب هم ترسره کېږي او هند ډېر پیاوړې لوبډله لري. د کورونا وبا له امله د لوبي له هند متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوه. وړاندوینې تر دې نړیوال جام مخکې دا هم وي چې انګلستان چې د آی سی سي د رینکینګ له مخې په شلو ورنو کې لومړی ټیم دی دا جام به وګټي، خو انګلستان هم آوټ شو. وبه ګورو چې سبا دا لوبه استرالیا ګټي که نیوزیلند. لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه یې وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شرې د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ننګرهار ولایت کې د سپین غر ولسوالۍ د پروني چاودنې په ارتباط درې تنه نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي دي چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د کرکټ نړیوال شورا وایي که څام د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي، خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د متحد ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو یو شمېر استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. وسم ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. اجمل اندې مختوړي دا پروګرام په ژوندۍ بڼه پرون خپور.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې لوي چې خ او آرام او رس په ولري. دا ونی موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو. دا هلمند په مرکز لشکرګا کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره دا ولایت د طالبانو لاسته ولوید. په دغه جګړه کې د لشکرګا ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل. همدارنګه د هلمند نورې ولسوالۍ هم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وې. پرله پسې پکې جګړې نښتې وې او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لرې پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یوه بله مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د دې په موټر کې د نخول لول شوي ماین په چاودنه کې ووشل شو او ورورې هغه مهال سخت ټپي شو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پلا پر طالبانو هغه وخت کې اچوله، خو هماغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو. د دې حکومتي کړیو کار بللو. تر اوسه پورې هم د الیاس دایی کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایی چا اول وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلتا د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت اوس څنګه دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې وسلته حکومت او اداره هم بدله شوې ده څه څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي، او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خپرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. هلمند صاحب خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایي چې اوس په هلمند کې ل بیا رغونې نه به پایل کو په لشکرګا کې ډېر سخت جګړې وشوې. هغه وخت چې طالبانو په لشکرګا خار باندې برید وکړ مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه یو له هغه خارونو نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګا و. ویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوښتي دي د دغه جګړې په ترڅ کې خار ته ودانیو ته. وضعیت راته ووایه تاسو چې خار ته راغلی د خار وضعیت څنګه دی د لشکرګاه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړیدلي؟
بلې و هلمند ولایت خو د تیرو ډېرو کلونو راهیسې د جګړو میدان و. ډېرې سختې جګړې شوه سولې خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګاه ښار کې ډېرې سختې جګړې وسولې. د خلکو کورونه مارکیټونه کلینیکونه بمباری پر وسولې نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. نو بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي. نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناستې کړي دي خبرې کړي دي هغو سره د کومک غوښتنه کړې ده له ځایي ادارو څخه. نو څه څه مرستې هغو سره کړي دي بیا خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي بیا رغونې کارونه شروع دي.
بیوزلی زیاته شوې د پټول افغانستان کې او په هلمند کې هم چې موږ کوم ریپورټونه لرو ویل چې لیوي ورځي بلې ته بیوزلی زیاتېږي. د خلکو عام ژوند څنګه دی هلته؟
بیوزلی خو یوازې هلمند پسې تړاو نه لري. پټول هیواد کې بیوزلی راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنگ جګړو ډېر ځپلي دي نو بیوزلی ستا پکې بیکاري ډېره شوې ده. نو اول سر کې ډېر اوس خلک ورسره بلد سول نو وس وزت راول سر کنټرول دی. خلک چې څونه وخت او رقم ډیر حالات خراب نه دي.
تاسو دې اطلاعاتو فرهنګ رئیس یې د غلط راته دی وضعیت دی فرهنګي کارونو پاړه وای په څنګه توګه په هلمند کې ځین خصوصي رسنۍ یو کار کوي د طالبانو پر اتک باندې یو انتقاد ده چې خصوصي رسنۍ تړل شوی دی. غړي خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوی د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنۍ وضعیت څنګه دی؟ د غلط هم دي ځینو راډیو غانو د تړل کې دوه رپورټونه ورکړل شوی.
اجمل صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو هغه کومې رسنۍ چې په خوا دلته کار کوي یا خبریالان دلی وو مطبوعات خو برخه کې موږ چې راغلي یو موږ د راتګ را وروسته موږ مخکې چې تللي وو هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي. رسنۍ یا خبریالان ټکیه نه دي راغلي چې دلی دي د هغو فعالیت شوی هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده.
په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړیدو په اړه باندې خبرې وشوې. همدارنګه په بست کې هم ځینې ستونزې دي. په بست کې هغه تاریخي سیمې چې دي د بست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی.
بلې دغه د ګریشت ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخ کې یو خبر سره لاس پر لاس سره سنوي ویل چې دلته د کلا نړول کیږي. رپورټونه خبره سره کله چې موږ د موضوع خبرې جو سمدستي مو اقدام کړی دی ترڅو کوم چې مخ کې کورونا جوړ کړی او اوس کار کوي هغه کار مو سمدستي بند کړي. هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یو ورځ په جریان کې کار د بند کړي کارونه مو بند کړل.
هلمند صاحب د موږ خبریال چې اتمن تاسو یې لږه او کار سره باشنا وی الیاس دایي یو کال مخکې د نومبر په 12 په هلمند کې د یو ماین په 14 کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي بریدو. لاغیر وروسته په هغه وخت کې چې خکیل خواوی وي د هغه وخت بولو حکومت پخانی حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پلا پر یو بل واچوله. تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي خو د الیاس دایي همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهیږي چې الیاس دایي ته څه پیښ شول چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي څومره د طالبانو لاس کیدلی شي په دې پیښه کې او د تحقیقاتو په اړه چې اوس تاسو واکمن یې دا خو یو ژورنالیست و یو خبریال و څه فکر کوئ چې وبتوانیږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې الیاس دایي چا وواژه په هلمند کې؟
د الیاس دایي د وژل کېدو موضوع باید دغه وخت له موجوده نظام څخه سوې وای، ځکه هغه وخت دا پیښه د ولایت او د امنیت ملي په څومتري کې سوې وای، یعنی ولایت او امنیت ملي ته نږدې په څومتري کې دا پیښه سوې وای. باید دغه وخت د نظام څخه د دوی کورنۍ د خبریالانو ملاتړې ادارې دغه وخت د نظام څخه پوښتنه کړې وای، شاید چې دغه وخت د استخباراتو سره د هغې کومه ستونزه لرل او د هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کوله چې د مجاهدینو د بدنامولو او طالبانو د بدنامولو لپاره بیا خبریالان علما دا بیې وژلې یا بېشیدانوله پرته بیې پر طالبانو اچول، په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې وس به تاسو ونه توانیږي اوس خو طالبان واکمن دي که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او وغواړي درنه چې د الیاس دایی د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي څېړنې وکړي، دا کار ممکن دی؟ اوس
کوم څوک چې زموږ سره د تحقیقاتو یا څېړلو غوښتنه وکړي موږ خامخا همکاري ورسره کوو، خپل دروازه پورې
هلمند صاحب تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره، ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده؟
نه، آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته، نو طالبان هم ورسره جوړه ده، عام خلک هم ورسره جوړه ده، ټول خلک ورسره جوړه ده، او په الحال هم په هلمند کې آزاد رسنۍ شته، کار کوي، کارکوونکي شته، د لږ موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي چې ضرورت وي د دې خبریالانو سره کومک کوو، هېڅ ستونزه نشته ورته، او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه. په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به هم وروسته وغږیږو هلمندی صاحب. زه به له عطاالله افغان صاحب سره چې د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی دی راسره وصل شوی دی، مننه تنې کوو، سلام به ورته ووایو. افغان صاحب ستړي مشئ خپرونې ته. مخکې مې ما سره بل میلمه د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خپرونې سره یو ځای شوی، حافظ راشد هلمندی دی، د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس. نو مخکې مو له ده سره په دې باندې بحث وکړ چې په هلمند کې اوږده موده جګړه شوې ده، خصوصا په وروستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله، دی د لشکرګاه ښار چې یو ګڼ نفوسه ښار دی اوس دې ته ډېر زیان واړوه. څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراخ دي په هلمند کې؟
په وروستیو جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدله، خپله مالته ومه عمره زیانونه ورسېدله چې په ټول افغانستان کې د زیانونو ساری هلمند نه لري، یعنی لومړۍ درجه زیان به هلمند ولایت ته په ټول افغانستان کې رسېدلی دي، او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلی دي تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک ورسره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک ورسره کړی دی، او نه هم اوسني امارت اسلامي د خاصه کومک ورسره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کوم خساره ورسېدلی کیا، خو تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی، او بشری ځان هم خلکو ته پکې کوه اوسي، ځاني ځان هم خلکو ته وشته.
مننه خغلی افغان. موږ د خپل خبریال الیاس دایی د قتل پر موضوع باندې چې د ازادۍ راډیو لپاره کلونه کلونه په هلمند کې کار کوو، بیخي هغه وخت د هلمند خلکو په ژبه باندې بدل شوی و، په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږېدو. د دې څرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریځ دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې ښکیل نه دي، بلکې دا مسؤلیت پر پخوانی ادارې یا پخوانی حکومت باندې وراچوي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي، مننه کوو تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړله چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دایی د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شوه، او دغه خبریال چې واقعا یو یاد او خاط خبریال و ولې ووژل شو، د څه شي قرباني شو؟
شهید الیاس دایی په باب باندې دومره ویلی سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه وه، د هغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ و، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ورشریک و. خدای تعالی دې د الیاس دایی شهادت قبول کړي. د الیاس دایی د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کومه څېړنه وکړله، یو اندازه هغه د غږونه هم راسره دي تر اوسه پورې، لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد هلمندی دا خبره کړې ده، په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دای مړینه په طالبانو به سي تړاو نه لري. د الیاس دای مړینه د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خاص خسوي ده چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره غونسي و ډیر مړي په هغه وخت د مواد مخدرو په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاوه چې د یو سوت ژغز ما سره ستوسم چې د پردې باندې راپور جوړاوه. هغه راپور تر ډیره بریده پورې د جوړ کړی و راټول کړی و معلومات یې راټول کړی و چې دا معلومات د وروستر د ازادي راډیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید ووایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خواص په شهادت ورسېدی چې په هغه کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤل چارواکي مشرکان.
تاسو دا سی وایي چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو؟
بله بله کاملا نه تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د شخص ته چې د راپور جوړاو په دې باندې د هغه وخت د ماوین د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې. ځینې موضوعات و چې د جنگ په اوږدو کې به پیښېدل، ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغوی به یو ترور کاوه او څوک به شهادت رساوه. چون د طالبانو د دولت ترمنځ د جګړې یو غټ نوم و ودي نامه ته به سپارل.
اوس په یو پیغام واورو دی یو اوریدونکو مهرباني.
کو او ټول اردوګو ته سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاکو جنت فردوس ته ځای سي. دایی صاحب واکنه هم تر ډیره هده پورې د هلمند وګړو ته، یعنی د هلمند مظلوم خلکو اواز د نړیوالو پر رسوي. خدا دی د دایی صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې زایی صاحب قاتلین نه دی پیدا سوی. د اسلامي امارات سمو دا غوښتنه ده چې زایی صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې د زایی صاحب کورنۍ ته وپیژني چې بیا ټوله نړۍ ته
مننه. د هلمند نو او ویل چې لیاستای دی هلمند غږ پورته کړی وي. اوریدونکو را سره د واتس اپ نام په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی هلمند په وضعیت حقیقو مننه. سلامت وسی رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته. هلمند صاحب تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دی، څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکو هم وویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه وسی واوریدونکو هم راپورته کړل چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي. یوازې دغلته په هلمند کې د الیاس دایی د قتل موضوع نه ده، مخکې ځین نور خبریالان هم وژل شوي دي. یعنی اوس خو حکومت د تاسو دی او په اصطلاح مسؤل طرف د څېړنو او تحقیقاتو تاسو یې چې دغه څېړنې مخته ولاړ شي، د الیاس دایی دوسیه به په دالته په امنیتي ادارو کې پاتې تر اوسه پورې هم تر څو پورې حد اقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راغل کیږي.
اجمل صاحب مشهور توسل منته چراغلی لشبات اسلامي امارات چې پښپړ کنټ